د ازادي راډیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دولسه خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. نن د سیشن به ورځ د 1409 هجري لمریز کال د کب یهود میاشتې درویشتمه ده چې د 2012 میلادي کال د مارچ له 14 نیټې سره برابر ده. نوریاس نوریم او په دې لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې امریکا وایي د کندهار پیښه به په افغانستان کې دوی ستراتیژي بدل نه کړي. امریکا دفاع وزارت وایي د هغه امریکایي پوځي د علني محاکمه کېدو سره غوښتنه رد کړه چې روانونه یې په کندهار کې 14 ملکیان ووژل او 15 نور ټپیان کړل. پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی او امریکایي عسکر له لوري د 14 ملکي افغانانو له وژل کېدو سره سره بل افغانستان څخه د ځواکونو په ایستلو کې بیړونه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوه چې د ایران د حالاتو څېړنې ته ګمارل شوی وایي داسې داوې راټولې کړې چې په ایران کې د بشري حقونو د سختو سرغړونو ثبوت په لاس ورکوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مون پرون په نیویارک کې د امنیت شورا د غونډې له پرانستلو وروسته د سوریې ولسمشر بشار الاسد څخه وغوښتل چې د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو د سولې پر وړاندیز په 2 ورځو کې عمل وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی او امریکایي عسکر له لوري د 14 ملکي افغانانو له وژل کېدو سره سره بل افغانستان څخه د ځواکونو په ایستلو کې بیړونه کړې. اوباما د یوې مرکې په ترڅ کې وویل چې تر اوسه د دې اړتیا شته چې په مسؤل ډول افغانستان ووزنه په داسې شکل چې بیرته د ورتګ لپاره اړتیا ولیدل شي. باراک اوباما د تېرې یکشنبه په ورځ د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ته ټلیفون وکړ او هغه ته یې وعده ورکړه چې د دې حملې مسؤل ته به جزا ورکړل شي. ولسمشر کرزي د پنجوایي پر کلیوالو د امریکایي پوځي انډزې د بېګنا ملکانو قصدي وژنه بللې او ویلي دي چې د دې حملې عامل باید ونه بخل شي. دغه راز د سپینې ماڼۍ ویندوی چې کارني پرون د دې په ترڅ کې چې د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د یو امریکایي پوځي له لوري د 14 ملکي افغانانو وژنه دردونکې وبلله، ویل چې په افغانستان کې د امریکا ستراتیژیک هدفونه نه دي بدل شوي او نه به هم بدل شي. د سپینې ماڼۍ ویندوی په عین حال کې وویل چې متحده ایالاتونه له افغانستان نه د خپلو ځواکونو تدریجي ایستلو ته ژمن دي او هڅه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه د خپل هیواد ټول امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. د افغانستان ولسي جرګې بیا په دې هیواد کې دننه د دې حملې د عامل د علني محاکمه کېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل وروسته په یوه راپور وړاندې کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د کندهار د پنجوایي پیښه بوږنوونکې او خوابدونکې وبلله. میرمن کلینتن چې پرون د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د یو بحث تر څنګ د خبریالانو سره خبرې کولې وویل حتی تصور هم نشي کولی چې هغه کورنۍ به څومره دردېدلي وي چې ماشومان یې په دې حمله کې ووژل شول. د پیښې په افغانستان کې سخت عکس العملونه وپارول. د امریکا د ولسمشر دفاع وزیر او په افغانستان کې د ناتو د عمومي قمندان په شمول امریکایي چارواکو په دې پیښې د خفګان د څرګندولو تر څنګ د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له خلکو سره خواخوږي ښکاره کړه. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د هغه امریکایي پوځي له محاکمه کېدو سره مخالفت وکړ چې روانونه یې په کندهار کې 14 ملکیان ووژل. د پنټاګون ویندوی وویل چې د متحدو ایالتونو پوځ به په خپل عسکر محاکمه کړي. د پنټاګون ویندوی دا څرګندونې د افغانستان د ولسي جرګې له پرونۍ غوښتنې وروسته وکړې. ولسي جرګې له امریکا غوښتنه کړې چې امریکایي عسکر دې په افغانستان کې د افغانانو په مخ کې په علني ډول محاکمه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوه چې د ایران د حالاتو څېړنې ته ګمارل شوی وایي داسې داوې راټولې کړې چې په ایران کې د بشري حقونو د سختو سرغړونو ثبوت په لاس ورکوي. د بشري حقونو د سرغړونو په دې ادعاو کې ویل شوي چې د تېر میلادي کال د سپتمبر له میاشتې راپدې خوا په ایران کې اعدامونه خورا زیات شوي دي. په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړنې لپاره د ملګرو ملتونو کارپوه احمد شهید په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل چې تر اوسه پورې ایران ته د سفر لپاره د غوښتنې بیا رد شوي دي. ایرانی چارواکو د هغه فلم د ډایرکټر په ویال جوړیدونکو مراسمو ته اجازه ورنکړه چې تیر میاشت د ایران لپاره د اوسکار لومړنۍ جایزه وګټله. د ایران د ایلنا خبری آژانس راپور له مخې مراسم د دوشنبه په ورځ وروسته له دې لغوه شول چې د مراسمو ترتیبونکو ته ناببره وویل شول چې اجازه نه لري. ویل کېږي چې د اصغر فرهادي فلم له سیمین څخه د نادر جدایی ځینې ایراني محافظه کاران خوابدې کړي، ځکه چې په دغه فلم کې د ایران په ټولنه کې ځینې ستونزې ښودل شوي دي لکه د جنسیت نابرابري او له هیواد څخه بهر ته د تلو لپاره د ډیرو خلکو لیوالتیا. امریکا، روسیه، اروپایي اتحادیه او ملګرو ملتونو چې د منځني ختیځ د سولې څلور اړخیز څارونکي بلل کېږي، پرون پر فلسطینیانو او اسرائیلو غږ وکړ چې د تازه تشدد د پای ته رسولو لپاره له لمسوونکو اقداماتو لاس واخلي. دوی په یوې اعلامیې کې د کړکېچ پر پراختیا جدي اندېښنه ښکاره کړې او د آرامۍ غوښتنه یې کړې ده. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د روسیې د بندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې تر څنګ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر جلا په دفتر کې جلا ناسته وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون په نیویارک کې د امنیت شورا د غونډې له پرانستلو وروسته د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه وغوښتل چې د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو د سولې پر وړاندیز په څو ورځو کې عمل وکړي. له بلې خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الان جوپي په غونډه کې غوښتنه وکړه چې سوریې مشران دې د مظاهرو او اعتراضونو په خاطر د خپلو مخالفانو د وژلو په سبب په نړیواله محکمه کې محاکمه شي. جوپي له روسیې او چین څخه هم وغوښتل چې د ملګرو ملتونو له هغه پرېکړه لیک سره موافقه وکړي چې د سوریې تشدد محکوموي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل کېدای شي او وړاندې په خبرونه کې پر دغه موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. امریکا وایي چې د کندهار پیښه به په افغانستان کې د دوی ستراتیژي بدله نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کندهار کې د ملکي افغانانو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه او ویل چې دا کار د امریکایانو فطرت نه ښیي.
Like many Americans, I was shocked and saddened by the killings of innocent Afghan villagers this weekend.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له اروپایي اتحادیې سره د اوږدمهال همکاري او د سند لاسلیک کول زیات وخت اړتیا لري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس چې لوی مدیر رئیس پټو پرون نیول شوی دی،
هغه په اختطاف، غلا او داسې نور شیانو باندې متهم دی. قضیې د سرن لاندې دی.
په دې اړه مو د لوی څارنوالي د جرمونو د تحقیق له رئیس سره مرکه کړې. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. امریکا وایي چې د کندهار پیښه به په افغانستان کې د دوی ستراتیژي بدله نه کړي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جی کارني ژمنه وکړه چې د امریکا پاوز او سیاسي مامورین به د افغانستان له حکومت او پاوز سره په ګډه کار وکړي چې د کندهار د دردونکې پیښې په اړه تحقیقات وشي او دا یقیني کړي چې احتساب شته. اسمت سروان او نور تفصیل.
سپینې ماڼۍ د دوشنبه په ورځ وویل د یوه امریکایي پوځي له خطا سره سره چې 14 ملکي افغانان یې ووژل، په افغانستان کې به د امریکا ستراتیژي بدله نه شي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جی کارني وویل زموږ د ستراتیژي هدفونه نه دي بدل شوي او بدل به هم نه شي. د همداراز وویل واشنگتن د القاعده ځپلو، ګډوډولو، بې وسلې کولو او ماتولو ته ژمن دی او افغانانو ته روزنه ورکوي چې خپل امنیت په خپله وساتلی شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما مخکې لا ویلي چې له خپلو ناټو متحدانو سره د موافقې پر اساس له افغانستانه په تدریجي ډول ځواکونه باسي او د 2014 کال تر پایه د دغه هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپاري. کارني وویل دا یو ستونزمن وخت دی، په دې کې شک نشته. خو د امریکا حکومت به پر هغه څه کار ته دوام ورکړي چې دا هیواد فکر کوي په افغانستان کې د امریکا د ملي امنیتي ګټو لپاره حیاتي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مارک تونر د کندهار د پیښې په خاطر د صبر او حوصله غوښتنه وکړه. ویل بیخي ښکاره ده چې موږ پوهیږو چې دا به په هغو سیمو کې احساسات وپاروي چې مخکې لا کړکېچ پکې موجود دی. موږ د آرام اوسېدو بلنه ورکوو. دا منو چې دا د افغانانو لپاره یوه ناوړه تراژیدي وه، خو موږ په عین حال کې وعده ورکړې چې د امن، خوندي او سوکاله افغانستان لپاره به زموږ ژمنه دوام ولري او همداراز د دې ځانګړي قضیې په اړه موږ د افغان قربانیانو لپاره عدالت تطبیقو او بې محاسبې نه پرېږدو. د سپینې ماڼۍ ویندوی د افغانستان په برخه کې د امریکا د ستراتیژۍ په اړه د پنجوایي قتلونو ته په اشارې وویل باور نه لري چې دا پیښه به د هغې ستراتیژۍ چوکاټ بدل کاندي چې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو او له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره جوړه شوې ده. کارنی دا هم وویل چې د پوځیانو د ایستلو د سرعت په اړه د امریکا له متحدانو سره خبرې روانې دي او دا به یقینا د می په میاشت کې په شیکاګو کې د ناټو تړون د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د بحث موضوع وي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جی کارنیش ژمنه وکړه چې د امریکا پوځ او سیاسي مامورین به د افغانستان له حکومت او پوځ سره په ګډه کار وکړي چې د کندهار د دردونکو پیښې په اړه تحقیقات وشي او دا یقیني شي چې احتساب شته.
په همدې حال کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن په کندهار کې د ملکي افغانانو پر وژل کېدو ژوره خواشیني څرګنده کړه او ویل چې دا کار د امریکایانو فطرت نه ښیي. دی د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د یو امریکایي عسکر له لوري د شپاړس بېګناه ملکیانو وژنه بوږنوونکې او ټکان ورکوونکې وبلله. بیا هم تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون وویل چې د یو امریکایي پوځي له لوري د بیګناه افغان کلیوالو وژنې ټکان ورکړ او سخت یې خوابدې کړه. د چې د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د بحث ترڅنګ له خبریالانو سره خبرې کولې د امریکایي پوځي د وژنو په اړه وویل دا زموږ فطرت نه دی او د امریکا متحده ایالاتونه په دې ژمن دي چې له هغو کسانو سره محاسبه وکړي چې مسؤلیت په غاړه لري. مرمن کلینتن وویل دا برید چې ادعا کیږي د یوه امریکایي عسکر له لوري شوی وحشتناک او بوژنوونکی و. مرمن کلینتن وویل حتی تصور نشي کولی چې هغه کورنۍ به څومره دردیدلی وي چې ماشومان یې په دې حمله کې وژل شوي دي.
Let me say that like many Americans I was shocked and saddened by the killing.
اجازه راکړئ چې ووایم د ډیرو امریکایانو په شان د بیګناه افغان کلیوالو وژنې ماته ټکان راکړ او خوابدې کړم. موږ له هغو کورنیو سره چې عزیزانې ووژل شول او همداراز د افغانستان له خلکو سره غمرازي کوو. امریکا به له هغو پوځیانو سره محاسبه وکړي چې په دې پیښه کې مسؤلیت په غاړه لري. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دا وحشتناکه پیښه د افغانانو د ساتنې او د غښتلي او باثبات افغانستان د جوړولو لپاره د دوی مضبوطه اراده نشي بدلولی. دی وویل موږ منو چې داسې یوه پیښه د توضیح وړ نه ده او یقینا ډېرې پوښتنې به راپورته کړي چې باید ورته ځواب وویل شي، خو زه هیله لرم چې په افغانستان او نور نړۍ کې هر څوک په دې پوهیږي چې د امریکا متحد ایالاتونه د ثبات، امنیت، سوکالۍ او یو دیموکراتیک دولت لور ته د افغانستان په وړلو کې ژمنه ده. د په عین حال کې ومنله چې تیره میاشت قرآن کریم له سوځېدو وروسته اعتراضونه او مظاهرې وپارېدې او دوی څو اونۍ په افغانستان کې ستونزې لرلې. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر او دفاع وزیر د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د شپاړس افغان کلیوالو پر وژل کېدو ژوره خواشیني څرګنده کړې وه او د افغانستان ولسمشر ته وعده ورکړې چې د دې پیښې له عامل سره به حساب وشي.
د امریکا د دفاع وزارت ویندوی د هغه امریکایي پوځي د علني محکمه کې دوه سره غوښتنه رد کړه چې روانه اونۍ په کندهار کې شپاړس ملکیان ووژل او پنځه نور ټپیان کړل. د پنتاګون ویندوی د څرګندونې د افغانستان د ولسي جرګې له پرونۍ غوښتنې وروسته وکړې. ولسي جرګې له امریکا غوښتنه کړې چې امریکایي عسکر دې په افغانستان کې د افغانانو په مخ کې په علني ډول محاکمه کړي.
د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون په افغانستان کې د افغانانو په مخ کې د حق امریکایي عسکر د محاکمه کېدو غوښتنه رد کړه چې د یکشنبه په شپه د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې شپاړس ملکیان ووژل. پنټاګون وویل چې د امریکا پوځ به په خپل عسکر محاکمه کړي. پرون د افغانستان ولسي جرګې له امریکا وغوښتل چې د پنجوایي د زنګ آباد د کلي د خلکو قاتل په افغانستان کې د افغانانو په وړاندې علني محاکمه کړي. د پنټاګون ویندوی جورج لیټل وویل چې امریکا د افغانستان له حکومت سره په دې برخه کې معاهده لري چې د دوی عسکر باید چیرې محاکمه شي. د همداراز وویل چې د امریکا پوځ له تخلف او سرغړونې سره د چلن لپاره ډېر قوي امکانات لري. ولسی جرګې ویلي چې امریکایي پوځي چې د نهو ماشومانو او درو ښځو په شمول شپاړس افغانان وژلي باید د افغانانو له لوري محاکمه شي. ولسی جرګې په یوه پریکړه لیکې پرون خپله غوښتنه په دې ډول اعلان کړه.
دیگر صبر و حوصله مردم افغانستان
نور د افغانستان د خلکو صبر او حوصله د بهرنیو ځواکونو د کړنو پر وړاندې تمام شوه ده. مونږ د امریکا له دولت څخه په کلکه غواړو چې ژر تر ژره د دې پیښې عاملینو ته سزا ورکړي او د افغانستان د خلکو پر وړاندې علني محاکمه کړي تر څو د نورو ټولو هغو لپاره د عبرت او پند وړ وګرځي چې په ناحقه د افغانانو وینې بهوي.
خون مردم شریف ما را میرزنند.
د امریکا حکومت معمولا له هغو هیوادونو سره چې پوځیان ورلیږي په موافقو کې دا قید ږدي چې د دوی هر پوځي به د جرم په صورت کې د امریکا د متحدو ایالتونو د پوځ د عدلي او قضایي سیستم په چوکاټ کې محاکمه کیږي. د تیر کال په نومبر کې امریکا په دې خاطر له عراق سره موافقه ونه کړه چې د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په بغداد کې پوځي روزونکي او له ایران سره د عراق د پولې د ساتنې لپاره عسکر پریږدي چې عراق په خپله خاوره او محکمو کې په جرم د مرتکب کیدونکو امریکایي پوځیانو د محاکمه کیدو غوښتنه کوله.
به سهار و بجی او شپاړس دقیقې کیدونکې دی. یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوم د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی او امریکایي عسکر له لوري د شپاړسو ملکي افغانانو له وژل کېدو سره سره بل افغانستان څخه د ځواکونو په ایستلو کې بیړه ونه کړي. سپینه ماڼۍ وایي د کندهار د پنجوایي پیښه به د افغانستان په وړاندې د متحدو ایالتونو پر پالیسي اغیز ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن د کندهار د پنجوایي پیښه بوږنوونکي او خوابدونکي وبلله. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د هغه امریکایي پوځي له محاکمه کېدو سره مخالفت وکړ چې روانونه په کندهار کې شپاړس ملکیان ووژل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوه چې د ایران د حالاتو څېړنې ته ګمارل شوی وایي داسې ادعاوې راټولې کړې چې په ایران کې د بشري حقونو د سختو سرغړونو ثبوت په لاس ورکوي. ایرانی چارواکو د هغه فلم د ډایرکټر په ویاړ جوړیدونکو مراسمو ته اجازه ورنه کړه چې تېره میاشت د ایران لپاره د اوسکار لومړنۍ جایزه وګټله. امریکا، روسیه، اروپایي اتحادیه او ملګرو ملتونو چې د منځني ختیځ د سولې څلور اړخیز څارونکي بلل کېږي پرون پر فلسطینیانو او اسرائیلیانو غږ وکړ چې د تازه تشدد د پای ته رسولو لپاره له لمسوونکو اقداماتو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون په نیویارک د امنیت شورا د غونډې له پرانستلو وروسته د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه وغوښتل چې د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو د سولې پر وړاندیز په څو ورځو کې عمل وکړي. ازادي راډیو اوري او اوس هم د افغانستان په اړه لویدیزو ورسپانو ته کتنه کوو. اکثره لویدیزو ورسپانو او خبرونه د کندهار د ورستۍ پیښې په اړه مطالب خپاره کړي دي. امریکایي وال ستریت ژورنال ورسپانه لیکي د اکشن بي د ورځې پیښې یقینا د کابل او واشنگتن ترمنځ په اړیکو کې کړکېچ زیات کړی دی. د ورسپانې په وینا افغان چارواکي له امریکا سره د اوږدمهاله همکاریو د سند په اړه چې د دې هیواد ځواکونو ته اجازه ورکوي چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي د خبرو یو سخت پړاو ته داخل شوي دي. یو شمېر سیاسي څېړونکي له دې اندېښنه لري چې د یکشنبې د ورځې پیښه به دغه خبرې له خپل اصلي مسیره بې لارې کړي. وال ستریت ژورنال ورسپانه د امریکا د امنیت په نوي مرکز کې د اندریو اکسوم هغه خبره راخیستې چې ویلي دي دغه حمله به ښایي د افغانانو، امریکایي او د نورو ایتلافي ځواکونو ترمنځ اختلافات زیات کړي او دې پیښې پر هغو څو محدودو انتخابونو چې د افغان مذاکره کوونکو په اختیار کې د اغېز کړی دی. د ورسپانې په وینا د امریکا اکثره پوځي چارواکو محتاطانه خوشبیني ښودله چې د کندهار پیښه به د دې سبب نه شي چې امریکا په خپل ستراتیژۍ کې ستر بدلون راولي یا له دې هېواده له وخته مخکې ځواکونه وباسي. د پنټاګون د یو چارواکي په وینا داسې ښکاري چې د دغو اړیکو اساس کلک دی. نیویارک ټایمز ورسپانه د امریکا په یوې پوځي اډې کې د هغو اندېښنو په اړه چې د کندهار د وروستۍ پیښې په اړه راپورته شوي لیکي د لیویس مکچورد په اډه کې څلور میاشتې مخکې د امریکا د پوځ قضایي هیئت د امریکا د هغې قاتلې پوځي ډلې مشر محاکمه کړ چې د ساتیري لپاره یې په افغانستان کې یو شمېر افغانان وژلي وو. په دې اډه کې تیر 2011 کال کې لږ تر لږه 1200 عسکرو ځانونه ووژل او تېره اونۍ سناتور پیټي موري د دې اډې پر پوځي روغتون له دې کبله انتقاد وکړ چې د هغو 250 عسکرو دوسیې رد کړې وې چې د جګړو له امله رواني ناروغان تشخیص شوي وو. نیویارک ټایمز لیکي د یکشنبې په ورځ اپل لیوس مکچورد اډه کې دا خبر خپور شو چې د دې اډې 8 کلن دلګی مشر چې د دوو ماشومانو پلار دی او نوم یې پوځ نه دی افشا کړی ګمان کېږي یوې وژونکې حملې ته ورته عمل کې 14 ملکي افغانان په ډزو ووژل. د ټایلر په نامه یو پوځي وویل چې دی د فیسبوک له لارې خبر شو چې یو عسکر په ډزو ملکیان وژلی دي. هغه وویل د دغه خبر له خپرېدو وروسته د دوی د اډې په اړه د منفي خبرونو لړۍ زور اخیستی چې دې مسلې ډېرې اندېښنې راپورته کړي دي. او ځینې وختونه دوی دې ته اړ کړي چې دفاعي دریځ غوره کړي. خو دوی دغه راز په دې اړه هم ډېره اندېښنه څرګنده کړې چې کله یې افغانستان ته د لیږلو وار راورسېږي نو به هلته له ډېرو خطرونو سره مخ شي. ازادي راډیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په کندهار کې د ملکي افغانانو د وژلو په اړه په یوې اعلامیې کې چې پرون یې خپره کړې له بهرنیو ځواکونو غوښته چې د ملکي افغانانو ساتنه مضبوطه کړي. د امنیستي انټرنیشنل د آسیا پاسیفیک د څانګې مشر سام ظریفي وایي چې نړیوال ځواکونه باید په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. هغه وویل متحده ایالات باید په کندهار کې د 14 ملکي افغانانو د وژل کېدو د تراژیکې پیښې په اړه په وړاندې سمدستي اقدام وکړي او په دې اړه یو خپلواک او شفافه څېړنه ترسره کړي. دغه راز د متحده ایالاتو حکومت باید هغه کورنیو ته چې عزیزان یې په دې پیښې کې له لاسه ورکړي تاوان ورکړي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې له اروپایي اتحادیې سره د اوږدمهاله همکاریو د سند لاسلیک کول زیات وخت ته اړتیا لري. د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین چې پرون یې په بهرنیو چارو وزارت کې د اروپایي اتحادیې له هیئت سره د دغه سند په اړه لومړی ځل خبرې وکړې وویل په دغه سند کې د راتلونکو لسو کلونو لپاره له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د اروپایي اتحادیې مرستې تنظیمېږي. نور تفصیل له کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې اوري.
افغان او د اروپای ټولنې چارواکو د دواړو لوریو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په اړه لومړنیو خبرو وروسته د دې سند په اړه ډیر کم معلومات ورکړل. د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د اروپای ټولنې له یو پلاوي سره په دې اړه له خبرو وروسته یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې دا د همکاریو یو جامع سند دی او څه باندې شپږ ماده لري. خو ښاغلی لودین وویل چې د دې سند نهایي کېدل زیات وخت اړتیا لري.
امروز اولین جلسه مذاکراتی بین افغانستان و اتحادیه اروپا انجام
شد. نن افغانستان و اروپایی ټولنې ترمنځ د اوږدمهاله اړیکو په اړه لومړنۍ غونډه وسوه. دا یو فوق العاده جامع سند دی. له شپېتو ډېرې مادې لري. د دې سند له مخې په ټولو هغو برخو کې مرسته کیږي چې تصور یې کیږي. اوس هدف دا دی چې د لسو راتلونکو کلونو لپاره دغه مرستې څنګه ترتیب سي. موږ به په راتلونکي کې په تفصیل سره د دغه سند پر هره ماده خبرې وکړو. هیله من یو چې د قانون د حاکمیت او د پولیسو د روزنې په برخه کې د اروپایي ټولنې
خاغلی لودین وویل چې دغه سند به له لاسلیک کېدو مخکې ملي شورا ته ځي او د شورا له غړو سره به هم پرې سلام مشورې کیږي. دواړو لوریو پریکړه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به په دې اړه بیا غونډه وکړي او د دغه سند په اړه به مفصلې خبرې وکړي. د بهرنۍ چارو وزارت په 2015 میلادي کال کې له اروپایي ټولنې سره د همکاریو یو اعلامیه لاسلیک کړې وه. خو اوس غواړي چې دغه اړیکې لا پیاوړې او د یو سند په بڼه لاسلیک شي. د اروپایي ټولنې د جنوبي آسیا د څانګې مسؤول ډیوډ تیر وویل چې د اوږدمهاله همکاریو دغه سند د دې ښکارندوی کوي چې اروپایي هیوادونه له افغانستان سره اوږدمهاله او ښې اړیکې غواړي. دا یوازې تاسو ته د 27 اروپایي هیوادونو په استازیتوب خبرې کوم. دا ټول هیوادونه د افغانستان ملګري دي. موږ کوم نظامي ارګان نه یو. موږ د دغه سند په وسیله غواړو له افغانستان سره د ښې حکومتدارۍ، بشري حقونو، عدالت، د ښځو حقونو او داسې نورو برخو کې مرسته وکړو. موږ به له افغانستان سره پراختیا مرستې ولرو. موږ به د سوداګرۍ او پانګې اچونې ملاتړ وکړو. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو په اړه به خبرې اترې نږدې یو کال ونیسي. افغان حکومت له دې وړاندې له هند، بریتانیا، فرانسې او ایټالیا سره هم د اوږدمهاله همکاریو سندونه لاسلیک کړي. افغان حکومت غواړي په نږدې راتلونکي کې له امریکا سره هم د ستراتیژیکو اړیکو سند لاسلیک کړي. خو د افغان حکومت دغو هڅو د سیمې ځینې هیوادونه اندېښمن کړي. کتونکي په دې باور دي چې دغه هیوادونه نه غواړي چې افغانستان له امریکا او نورو هیوادونو سره ستراتیژیک سندونه لاسلیک کړي.
او د ازادۍ رادیو د 1990 کال شخصیت دی.
ازادۍ رادیو د کال په لومړۍ ورځ د 1990 کال شخصیت تر پیژني. سترګې پلار وسی زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ.
د سویډن د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا ژمنه وکړه چې هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. کارل بیل چې پرون په مزار شریف کې ملکی برخې ته د ولایتي بیا رغونې پوځي ډلې د چارو د انتقال په ویاړ مراسمو کې ګډون کړی وویل په بلخ ولایت کې وروستیو پرمختګونو له دغه پروسې انتقال ته زمینه برابره کړې چې دوی هم ملاتړ کوي. نور حال له مزار شریف د ازادۍ راډیو د خبریال سمیع الله غوښتون په رپورټ کې.
سویدان هیواد له افغانانو سره خپل اوږدمهاله مرستو ته دوام ورکوي. په مزار شریف کې د شمال ولایتونو د سویدان هیواد د ولایتي بیا رغونې ډلې پوځي چارې ملکی برخې ته انتقال شوې. دا لومړی ځل دی چې په هیواد کې د ولایتي بیا رغونې یا پیارتي ډلو څخه د افغانستان په شمال کې د سویدان هیواد د ولایتي بیا رغونې ډلې چارې افغانانو ته د انتقال د پروسې څخه د ملاتړ په نامه اعلان او مراسم یې پر ځای شول. په دې اړوند په جوړو شویو مراسمو کې د سویدان هیواد د بهرنیو چارو وزیر کارل بلت هم ګډون درلود او وویل چې د سویدان هیواد د افغانستان له خلکو او دولت سره د خپل اوږدمهاله مرستو په اړه ژمن دی. د سویدان هیواد بهرنیو چارو وزیر وویل ترلاسه شویو معلوماتو له مخې په بلخ ولایت کې ښه پرمختګ شوی دی، نو دا په دې معنا ده چې موږ په افغانستان کې د انتقال د پروسې سره موافق وو.
But I'm also here not only to do the transition but also to give the message of the continued support and engagement of the people of Sweden.
نن نه یوازې دلته په دې خاطر راغلی یم چې د سویدان هیواد د ولایتي بیا رغونې پوځي چارې ملکی برخې ته وسپارم، بلکې یو ځل بیا ژمنه کوم چې له 2014 میلادي کال وروسته هم د سویدان هیواد په پوځي، پراختیایي، سیاسي او بیا رغونې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د سویدان هیواد بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د زیاتو پرمختګونو سره په 2014 میلادي کال کې د ولسمشرۍ د ټاکلو او له 2014 میلادي کال وروسته په هیواد کې د اقتصادي ننګونو په خپل اندېښنه څرګنده کړه. دا مهال د افغانستان د شمال په څلورو ولایتونو کې د سویدان هیواد پوځیانو شمېره 1500 تنو ته رسیږي. د سویدان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د 2012 میلادي کال په ختمېدو سره د پوځیانو کچه 1500 تنو ته راټیټوي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم چې پرون په ناڅاپي سفر مزار شریف تللې وه، په مزار شریف کې له دیره جرمني ځواکونو سره ولیدل. هغې وویل دا ډاډه نه ده چې ځواکونه به له پلان سره سم په 2014 میلادي کال کې له افغانستان ووځي. میرمن مرکل وویل په اوس وخت کې دا هم نشي ویلی چې آیا جرمني به تر 2014 یا 2014 میلادي کال پورې دغه هدف ته ورسیږي. مرکل وویل دا زموږ هدف دی او هلې ځلې کوو چې دغه هدف ترلاسه کړو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس چې له یوې مودې راهیسې په ټوپه رونیول شوی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس جمال قدیر چې پرون د ملي امنیت له لورې په کابل کې ونیول شو، په سړي تښتونو، غلاو او نورو جرمونو کې په لاس لرلو تورن دی او د لوی څارنوالۍ په وینا ګڼو خلکو د هغه له لاسه عریضې کړې دي. د دې موضوع په اړه عصمت څاروان د لوی څارنوالۍ د جرمونو د تحقیق له رئیس حافظالله حافظ سره مرکه کړې. په دې مرکه کې ښاغلی حافظ پر جمال قدیر د لګېدلو تورونو په اړه جزئیات وړاندې کوي.
د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس تاسو ته د وچی نیول شوی دی؟
بله، ورن نیول شو. هغه هم د خلکو د عریضو او شکایتو پر بنا هغه په اختطاف، اغلا او داسې نور شیانو باندې متهم دي. قضیې د سرن لاندې دي. پخوا هم د لوی څارنوالۍ یو ابلاغیه سره شوی وه، هغه کسان چې دوی ونیسي یو نیم لک افغانۍ ورته جایزه ورکړل شوی او یوه د امنیت ملي لخوا ونیول شو. تحقیق لاندې دی، نتایج تحقیق تر اوسه نه ده معلوم. احتمال چې ورباندې وارد دی هغه ورته ابلاغوو، د هغه نه جواب غواړو. پس له هغه نه بیا د تحقیق نتیجه به مونږ تاسو ته اعلان کړو.
آیا د ولایتي شورا رئیس او یا غړي د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د غړو په شان قانوني مسؤلیت نه لري؟
نه نه نه، دا قبلا تښتېدلی وو او پټ پنهان وو. تحقیق ته ناظر ده د هغه په هکله خلک متعدد د ننګرهار خلک تقریبا نن حدود یولس نفره د دې پر ضد عریضه یې وکړه چې دغه جنایت واخیست کړی او هغه مو ګرده ثبت کوي، ورق وزارت مو ورته ورکوي. دا تحقیقات ادامه لري، وګورو چې نتایج څه کېږي.
تاسو ویل چې نن یو شمېر خلکو او عریضه وکړه، هم څنګه چې نن عریضه
پخوا وو کله چې خلک خبر شو په مجرد د دې چې خبر شو یعنی نیم ساعت وروسته خلک راغی سره د عریضو او خپل بیانات ورکړي چې دای کاری کړی دا ګرده.
د لوی څارنوالۍ د جرمونو د تحقیق له رئیس حافظ الله حافظ سره د ننګرهار د ولایتي شورا د رئیس د نیول کېدو او پر هغه د لګول شویو تورونو په اړه مرکه وه. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي په سلنګونو کې د واورې د ښویېدو او طوفانونو له امله یو تن وژل شوی، یو بل تر اوسه لا درک دی او څو بار وړونکي موټر د واورې د ښویېدو له امله له لویې لارې کندو ته لوېدلي دي. د پروان ولایت د امنیې قوماندان جنرال محمد اکرم بیګزاد چې په سلنګونو کې د رامنځته شویو ستونزو د لرې کېدو لپاره له ژغورونکو ډلې سره سیمې ته تللی، ازادي راډیو ته د سلنګونو د وضعیت په اړه وویل. د وای دی اولنګ پسیمه کې واوره خوې د لوي چې لس موټر لاندې غورځولې او یو ډریور یې وژل. یو دی و موټر کلینر تر اوسه لا درکدې په لار کې مسافر ته زیان نه رسیدل ځکه د لارې د پولیسو ترافیک پرون وختي مسافر ته اجازه نه ورکړې چې تاجکان او ګوهر سراج پورته لاړ شي. د ازادي راډیو به نن بیا هم هڅه وکړي چې د سالنګونو د وروستي وضعیت په اړه تاسو خبر کړي. د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو پیلېږي. د خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د دې خبری مجلې وخت هم پای ته رسیږي. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو امید مرزبان استودیو ته راغلی او د ازادي راډیو بل نیم ساعته خبری مجله وړاندې کوي. مهرباني.
عرض سلام او با تشکر آقای نوري. صبح بخیر. امیدوارم.